درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروسته له دې چې په تهران کې خلک د چاودنو په غږ له خوبه راویښ شول، اسرائیلي چارواکو نن وویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یې وار د مخه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ثبت شوي ویډیو پیغام کې وویل چې اسرائیل د ایران د بالاستیک توغندیو د پروګرام زړه په نښه کړی او دا بریدونه د ایران د اټومي زیربنا او د دغه هیواد د ډیری پوځي وړتیاو د زیان منولو په هدف ترسره شو. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې په سهار د پلازمینې امام خمینی نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې وځنډول شوې. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې احتمال لري ایران انتقامي برید وکړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورت وړاندې په خبرونه کې اورو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول هیواد کې له 110 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغې ادارې د پنجشنبې د ورځې اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسه مړه او 158 کسه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 کوچنیان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 24 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 3000 ملي متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 570 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایر انډیا د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 268 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په الوتکه کې سپاره 241 کسان مړه شوي دي چې یوازې یو مسافر یې له پیښې څخه ژوندی پاتې شوی دی. پاتې نور مړه شوي کسان د دولتي طبي کالج د لیلي ودانۍ اوسیدونکي وو چې الوتکه پکې راولویده. راپور وایي امکان لري چې د مړو شمیر به لوړ شي. د ایر انډیا الوتکه چې 242 کسان پکې سپارو د پنجشنبه په ورځ د هند په لویدیځ کې د احمد آباد له هوایي ډګر څخه د لندن په لور له الوتنې 2 دقیقې وروسته نسکوره شوه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او وی ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کیدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې په پراګ کې د نړیوال امنیتي کانفرنس د پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دغو خبرو 2 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته د هغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټاپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. اسرائیلو نن سهار وختي په ایران وارد مخه برید وکړ او په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بشري حقونو راپور ورکوونکی وایي د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدل شوی دی.
دا نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخپالي پر وړاندې ځانګړي څارنوالۍ موجود وي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخ دی.
سیلابونه چند مسؤلي بدخشان د اس چې تیر اوس په حقوق پیوست
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې کانالونه له منځه تللي.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ خلکو یو لوی پل جوړ کړی دی.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اسرائیلو دفاع وزارت په تهران کې د چاودنې تر راپورونو وروسته وویل چې اسرائیل نن سهار وختي په ایران باندې واردمخه برید وکړ. یو اسرائیلي چارواکي وویل چې په ټول ایران کې په لسګونو تاسیسات په نښه شوي، خو بیا هم نه دی ویل شوي چې کوم ټاکل شوي تاسیسات ویشتل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې تهران کې د امام خمیني د هوایي ډګر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس وروسته له هغه چې په تهران کې خلکو د ښار په شمال ختیځ کې د چاودنو راپور ورکړ، په اسرائیلو کې بیړنۍ حالات اعلان کړ. کاتس وویل چې دوی د تهران لخوا د توغندیو او ډرون د انتقامي برید لپاره بیړنۍ حالات اعلانوي. د کاتس اعلامی وویل د اسرائیلو لخوا په ایران باندې له واردمخه برید وروسته د اسرائیلو په حکومت او ولسي خلکو باندې د توغندیو او ډرون د چټک برید اټکل کیږي. د اسرائیلو پوځ وویل چې د ملکي او عامه خوندیتوب په لارښوونو به لازمي عمل کیږي. دغه راز دفاع وزیر کاتس وویل چې ښوونځي به نن جمعه تړل شوي وي. سپینې ماڼۍ سمدستي تبصره نه ده کړې. سی این این راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کابینې په کچه غونډه رابللې ده. د وال سټریټ جورنال او ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دې اونۍ په پیل کې ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران باندې د بریدونو د احتمال په هکله غږېدلی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه نه غواړم ووایم چې برید نږدې دی، خو داسې ښکاري چې دا یو څه دي چې د پیښېدو ډېر احتمال کېدای شي. ترامپ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې وویل چې متحد ایالات لا هم غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي. ترامپ وویل، موږ د ایران د اتومي مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل ته ژمن یو. زما ټولې ادارې ته لارښوونه شوې چې له ایران سره خبرې اترې وکړي. خو ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې تهران لومړی باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو هیلې په بشپړه توګه پرېږدي. واشنګټن او تهران له مودې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي ترڅو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي. ایران د امریکا د هغه وړاندیز له ردولو وروسته چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا سل په سلو کې د ایران د ملي ګټو خلاف بلل شوی د متقابل وړاندیز په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جون په 11 وویل چې که هدف دا وي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي، نو کېدای شي موافقه وشي، خو هغه ټینګار وکړ چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو حق ځان ته وساتي او دا هغه څه دي چې ترامپ یې په کلکه مخالف دی. تهران ادعا کوي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وای د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. نوموړی په خپل تازه رپورټ کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 95مه ناسته کې وړاندې شي زیاته کړې زیاتوي چې د طالبانو قضایي سیستم نه یوازې دا چې د عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی، بلکې دا سیستم په قانون، سیاستونو او کړنو کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او واکمنۍ د لا بنسټیز کولو وسیله ګرځېدلې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د وضعیت په اړه وایي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12مه عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او عامهاله پر دوی د تبعیض مختلفو بڼو اغېز په نوم د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 95مه ناسته کې وړاندې شي. ښاغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قولې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډېر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو نو بې برخې شوي دي، او دا وضعیت وروسته له هغه لا پسې خراب شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول. د راپور پر بنسټ د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون ژورې او پراخې پایلې لرلې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي، او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي. ریچارډ بنټ لیکلي چې د ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو ته زمینه برابره کړې ده. یو شمېر افغان میرمنې هم ټینګار کوي چې اوس مهال هیڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. له دوی څخه یوه چې په دې جمهوري نظام کې په عدلي برخه کې کار کوو او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د نظام قبلي
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې ان د تاوتریخوالي پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ موجودې وې، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو د پاره بنسټونه موجود وو. خو په اوسني نظام کې هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې آزادانه ورشي، خپلې ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی او قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلی بنټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو هغو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یو ځای شوی درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکوونکو میکانیزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی دی. په راپور کې د جمهوریت پر مهال عدالت ته د لاسرسي، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقص، د محکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه، او رس تر بلې د دوی په جسمي او رواني روغتیایي خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ده د ریچارډ بنټ راپورونه له حقیقته لرې بللي وو. طالبانو دغه شان د 2024 کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بنټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ، او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ. خو نوموړي په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه رپورټ کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داسې وخت کې د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپله ویبپاڼه د افغانستان د 2025 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خپور کړي څلور مخیز راپور کې ویلي، که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2024 کال کې په ټولو 4 ولایتونو کې 1,70,000 خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږۍ دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه سوې پراختیایي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له 100 څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارات دي.
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دینو، دیپاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګند مالی زنونه راوړي. کلنی که مرغزانی تلفات نلری. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او دلارو خلاصون او زیانمنشی و کسانو تا پاملرنه او رسیدنه کرده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد پلس ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1530 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2023 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان یو بیا یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټول هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دغه هېواد کې اوسېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشتې او شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات ګړندي شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي، یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,16,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه حق کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میش یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا یې وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل د ځینه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیرالله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي، په بازار کې ونیول شو، کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورت کړو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زور کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو 3,00,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چار یې د 300 میاشتو په موده کې سر ته رسیدلی، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ او راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو څخه کړیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 10 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مختب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مختمو ډېر اوږده لاره پاته ده، چې هم د کلندر لیاره هم د مسخرو لار، هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یعنې شي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مستعده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دې وي د خوست د مسافر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرو سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي، چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. زما فکر سره چې دا کوم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهل کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي، دا غسی ناستی ما شخلی خو ریاستون هم ستاب دی که چه هیچ کار نکوی طول ورد دا غسی ناستوی که دا کسان لریسی مثال پراغا پر دایو منی مسلکی کسان مو گمارل سی او بل دا چه دا پونتون استازان دیر روزل سوی دی دیر مساری پر سوی دی که چه دا پونتون استاز هم لریسی نو دیر پر مختق و نو سی کارون من دیر دا خند سر مخ سی تعلیمی کچون بیخی کم سی اسما فکر سر چه کم بوجیجه چه وست سویب سوی دیش بدی که سما برخه ورک و سی دا غا تعلیمی مراکز و تا فهم لرن ورطا و سی دا خو بیخی زیلم دیز ما پر فکر سر چه مثال آغا کسان پی دارو گو مارل که دی چه آغا دا غا کار احلیت ونه لری مثال نو آغا کسان چه دا کار احلیت ولری هغه کسان چې نه لرې کېږي چې نه لرې کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي سروغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سې مو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې م ټولې دواوي له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.